کند که خطرات زیاده برای نادیده گرفتن رای دهی.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من آوریدن که سلام علیکم زه شفیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوری
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ستاسو پام را اړوم د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنت وایي چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت له پامه ونه غورځوي نوموړي ویلي دي هغه هیوادونه چې افغانستان ته متحد وو او په ډېرې عجلې د دې هیواد نه ووتل باید افغانستان هېر نه کړي ریچارډ بنر د اکتوبر په 1 د ملګرو ملتونو د سازمان یو ان نیو سره په مرکه کې ویلي دوی د نورو هیوادونو سره یو ځای مسؤلیت لري چې افغانستان هېر نه کړي ځکه د نړۍ په بل هیڅ هیواد کې له ښځو سره دومره ناوړه چلند نه کیږي لکه څومره چې په افغانستان کې کیږي خاغلی بنت په دې مرکه کې ټینګار کړی دی چې د افغانستان د راتلونکي لپاره په میکانیزم کې باید د میرمنو او مدني ټولنې غږونه واورېدل شي هغه ویلي دي چې یوې منسجمې همغږې او یوې متحدې نړیوالې ستراتیژۍ ته اړتیا ده چې د بیلابیلو هیوادونو او سیمو ملي ګټې نه بلکې د افغانانو ګټې مقدمې وګڼل شي د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو په افغانستان کې په خزو او جنکو د طالبانو د نوو محدودیتونو په هکله اندېښنه ښودلې ده او دا محدودیتونه وحشتناک بللې دي جسټن ترودو د اکتوبر په 1 د اکسپو ټولنیزه شبکه کې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا تازه حکم چې په افغانستان کې په خزو او جنو باندې محدودیتونه لا زیات کړي دي غندلې او دا اقدام د طالبانو یو عمدي اقدام بللې ده د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د شری د ناروغي مثبت پیښې 4.4% زیاتې شوې دي دغه سازمان د جمعې په ورځ د نومبر په اوله په افغانستان کې د روغتیایي وضعیت په حق له په یو راپور کې ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې 4.5% پیښې ثبت شوې دي او ګومان کېږي چې دا د شری د ناروغي پیښې دي د ملګرو ملتونو ادارې دا هم ویلي دي چې د سپتمبر په میاشت کې د شری د ناروغۍ له امله 13 مړ شوي دي د امریکا غږ واشنگتن نه د نړۍ خبرونه اوري د ایران د سپاه پاسداران قومندان حسین سلامی د اکتوبر په 1 ویلي دي چې اسرائیل به په ایران د خپلو تازه حملو حیرانوونکي ځواب وګوري همداشان نیویورک ټایمز رسپانې د اکتوبر په 1 د درې ایرانی چارواکو له قول لیکلي دي چې د ایران مشر علي خامنهي د خپل هیواد د ملي امنیت شورا ته امر کړی چې په اسرائیل حمله ته چمتو شي د روسیې د بارنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د روسیې او ایران ترمنځ د هر اړخیزو ستراتیژیکو همکارۍ تړون به په راتلونکو ورځو کې نهایي او لاسلیک شي لاوروف د اکتوبر په 1 په منځ کې د اروپا آسیا د نړیوال امنیتی کانفرنس په 2 غونډه کې ویلي دا هوکړه لیک به په دفاعي برخو کې د نږدې همکارۍ لپاره د دواړو هیوادونو د ژمنو څرګندونه وکړي او لاسلیک به د سیمې او نړۍ د سولې او امنیت په ګټه وي د پاکستان د بلوچستان په ایالت کې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره ګمارن شوو پولیسو باندې بریچ شوی دی د 5 ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه پکې وژل شوی دي د خبر تفصیل ته ساسو پام را اړو
د فرانس پریس د خبري اژانس د رپورت لمخې دا پیښه د دې ایالت د مستونګ په سیمه کې د نجونو یو شونځي ته نږدې سوې ده د رحمت الله په نوم د پولیسو یو چارواکي د اژانس ته ویلي د بریټ هدف د پولیسو هغه موټر و چې د پولیو د واکسیناتورانو د امنیت لپاره پولیس لیږدول د عبدالفتاح په نوم د پولیسو یو بل چارواکي ویلي په اوو وجلسو کسانو کې 5 ماشومان او یو پولیس او یو دکاندار دی د دغه بریټ مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی لدی مخکې په ډیروان او نه په پاکستان کې د پولیو د واکسینو په پیلسوی کمپاین کې د خیبر پښتونخوا په څو سیمو کې د کمپاین په څو کارکونکو او ګمارل سو پولیسو بریدونه وسول څو تنه پکې مړه او زخم وسول
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري د اسرائیل چارواکو ویلي دي چې له لبنان نه په توغول شوو توغندیو کې د اسرائیل په شمال کې د اکتوبر په 1 څلورو بارانیانو کارګرانو په شمول 9 کس وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې د مشت خلکو نه غوښتي دي چې نور سیمو ته کډه وکړي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی دی چې په لبنان کې په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 8 کس وژل شوي دي. د روسیې د دفاع وزارت وایي چې د نومبر په 1 سهار وختي د اوکراین 3 اتیا بي پیلوټ الوتکې د روسیې په شپږو سیمو کې راغورځولې دي. په عین حال کې د اوکراین د هوایي دفاع قوا ویلي دي چې د روسیې 1 بي پیلوټ الوتکې او 1 توغندی لمنځه وړل دي. د امریکا متحده ایالات وایي چې د شمالي کوریا قریب 8000 پوځیان چې د اوکراین په پوله ځای پزې شوي خایي په راتلونکو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن او د جنوبي کوریا چارواکي پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دی موږ تر اوسه نه دي لیدلي چې د پوځیان د اوکراین قواوو ضد جګړې د پاره ځای پزې شوي وي، خو موږ اټکل کوو چې په راتلونکو ورځو کې دا کار کیږي. او د امریکا د جمهور رئیس مرستیال او د جمهوری ریاست لپاره په انتخاباتو کې د دیموکرات ګوند کاندیدا کاملا هاریس وایي کرقیبی ډونالد ترامپ او د هغه متحدان د نومبر په 15 په انتخاباتو کې بریالي شي د ارزان روغتیایي خدماتو پروګرامونه به محدود شي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدر مون اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما په خپل تازه راپور کې د افغانستان د پخوانی جمهوریت حکومت د پوځیانو پر شکنجه کولو، وژلو او نیولو جدي اندېښنه ښودلې ده. ترڅنګ یوناما وايي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوې قانون په افغانستان کې پر شوزو او جنو محدودیتونه لا پسې زیات کړی دي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د روان 2023 کال د جولای او سپتمبر میاشتې ترمنځ موده کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په راپور کې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو څخه د سرغړاوند دوام یادونه کړي او ویلي دي چې طالبان د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی.
د 2023 کال د جولای د لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر د 30 نیټې ترمنځ د یوناما د بشري حقوقو څانګي د خپل سره نیونه او توقيف لک تر لګه څلويخ مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي غواخونو لک تر لګه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړو لک تر لګه 15 وجني ثبت کړی دي.
جامعه جهانی لحاظهای بین المللی به ویژه سازمان ناتو به عنوان بزرگترین سازمان نظامی جهان که 20 سال در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی حکومت پیشین افغانستان بوده، در 3 سال گذشته در برابر بازداشت، شکنجه، توهین، تحقیر، اذیت و آزار نظامیان پیشین افغانستان سکوت اختیار نمودند.
بعد از حاکم سازی گروه طالبان در قدرت، اطلاعات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که سب در دیتابیس امنیتی بود و دست گروه طالبان افتاد و این باعث شد تا شناسایی و پیدا کردن محل زندگی نظامیان پیشین افغانستان مخصوصا زنان برای آن اثر سازد.
یوناما په دغه راپور کې طالبان د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته په اشاره ویلي د ځخکر چې د قانون محدودیتونه پراخوي او نوي محدودیتونه ورزیاتوي.
افغان میرمنې او نجونې لا هم په افغانستان کې د تبعیض او ډول ډول محدودیتونو سره لاس او ګریوان دي.
د بخښنې نړیوال سازمان په لوړ غږ د ښځو او نجونو په اواز د محدودیتونو په اړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د سرپرست تازه څرګندونې غندلې دي.
عفی بندنگ بنال بس ترکن جی پی خواهان لغوی تمام فرامین و تصاویم قرآن وستایی طالبان نسبت به حقوق زنان و انتخاب در افغانستان هست. عفی بندنگ بنال بس صورت متعاطل از جامعه جهانی و ویشه سازمان ملل متحد خواسته که اقدامات معنادار و جدی در روی دست بگند نسبت به وضعیت بحرانی حقوق بشری و وضعیت انسانی و بشری در افغانستان.
د بخښنې نړیوال سازمان د څرګندونې په داسې حال کې کړی چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکونکو ریچارډ بنټ په تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې ځوابول تر طالبان د حاضرولو لپاره هیڅ کوم میکانیزم نشته چې له عمل د ډله ډیره زړه ورشوي او بشري حقوقو څخه سرغړون ته دوام ورکړي دی.
وجود اپارتاید جنسیتی در افغانستان کاملا مشهود هست. اعوان ضد بشری و زن ستیزانه طالبان کاملا بر تمام جهان آشکارا هست و ما میتوانیم همه با هم با کمک آقای بنت اپارتاید جنسیتی در افغانستان را به رسمیت بشناسیم.
ریچارد برنت خپل نوې راپور په داسې حال کې ترتیب کړی چې د طالبان حکومت افغانستان ته د هغه په سفر بندیز لګولې دی. دغه حکومت وایي زبیح الله مجاهد ویلي خغل بنټ د طالبان د حکومت پر خلاف تبلیغ کوو. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریق وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 4598 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څاوري. پکتیا په ولایت کې ځوانان د عامه کتابتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د دغه ولایت ځوانان او د کتاب پلورنځیو مسؤلین وایي د اقتصادي ستونزو له امله ځوانان په ازغنۍ سره د خپلې خوښې کتابونه نسي ترلاسه کولی. دغه ځوانان وایي چې اړوند ادارو ته په کار ده چې د مطالعې د دود او کتابونو د خرڅلاو په موخه په لیرو پرتو سیمو کې د نندارتونونو د جوړېدو تر څنګ عامه کتابتونونه هم پرانستل سي. نور حال د شمس آرین پر رپورټ کې واوري.
په پکتیا ولایت کې د کتاب پلورنځي مسؤلین وایي د پخوا پرتله دغه ولایت کې د کتاب د خرڅلاو بازار سور شوی او له کتابونو سره د ځوانانو علاقه مندي ورځ تر بلې په پیکه کېدو ده. که څه هم د کتاب پلورنځي دغه مسؤلین په پکتیا کې د هر ډول کتابونو د موندلو خبره کوي، خو د کتابونو لپاره د ش بازار په موندلو د نندارتونونو جوړول اړین بولي.
نن سبا کار که کار ته وګوري او یا مثال دوی خپل لغه دندې وګوري یا خپل علم وګوري چې مثال دوی ته په افغانستان کې داسې خاصن په ځانګړي ډول یا داسې ځای په ځای او وظیفه مثال لغه سي ورته نه برابرېږي، یا خصوصا دوی دغه فضا چې مثال نن سبا شرایط مساعد دي او امنیت شته خو دوی ځان ته داسې یو تنګ فضا بولي او دوی د خارج ته لري مخه کوي، یعنی مطلب خارج ته ځي او په دغه ځکه د علم سره دوی هغه علاقه دومره کم شوي دي چې مثال کله دوی یا کومه غته لاړ شي امتحان ته لاړ شي بل ته دوی مایوس راځي شي، یاره مثال دا موږ ټاکل کیږو نه ټاکل کیږو.
ورته مهال دغه ولایت یو شمیر ځوانان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله په دې ورستیو کې تر ډیره ځوانان په اسانۍ سره د خپل خوښ کتابونه نشي ترلاسه کولای. دوی غوښتنه کوي چې د مطالعې د دود په موخه د مرکز په شمول په لیرو پرتو سیمو کې عامه کتابتونونه جوړ شي او د مطالعې د عامول لپاره د بیلابیل پروګرامونه پلي شي.
ډېرې ماشلین چې دي کارونه هم کوي تر څنګ یې زده کړه هم کوي، خو علاقه د درس او زده کړې ډېره لري، خو له اقتصادي ستونزې دي چې دوی نشي کولی چې په پراخه کچه مطالعه وکړي، خو کتابونو ته لاسرسی ولري او تر څنګ یې د خپلې خوښې او د مینې کتابونه لاسته راوړي او د پوهنتون تر څنګ نورې اضافه زده کړې وکړي. اقتصادي مشکلات دي، دوی نشي کولی چې کوم کتاب دوی د خوښې کتاب چې هغه لاسته راوړي کراوړي. دوی اقتصادي مشکلات لري او باید عامه کتابتونونه جوړ شي په وړیا ډول خلکو ته کتابونه ورکړي.
بل خوا د پکتیا ولایت چارواکي که څه هم د نورو عامه کتابتونونو د جوړېدو خبره کوي، خو په خبره چې اوس مهال په افلاط کلتور ریاست کې یو بډای کتابتون شته چې ځوانان ورڅخه استفاده کولای شي.
پکتیا ولایت کې هم د افلاط کلتور ریاست اړوند عامه کتابتونونه شتون لري چې په دې ریاست کې لوی کتابتون جوړ شوی دی چې کلونه وروسته موږ بیا له سره ورغوه چې په دې کتابتون کې په زرګونو کتابونه شتون لري، بېلابېلو برخو کتابونه دي، دیني او اصلاحي او فکري کتابونه او دغه راز عصري کتابونه هم پکې دي چې د بېلابېلو علومو په برخه کې اړین کتابونه دي.
د پکتیا په ګډون په ټول افغانستان کې ځوانان د اقتصادي ستونزو په سبب له مطالعې سره ورځ تر بلې زیات واټن نیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې هغه لیکوال چې د طالبانو مخالفین دي ادعا کړې چې له کتابتونونو څخه د دوی کتابونه ټول سوي دي. شمساریان، امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه اونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
درنو اوریدونکو، له تیرو څه د پاسه درو میاشتو را په دې خوا په اوکراین کې د مکلفیت د دورې قانون نافذ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي چې عسکري کې د خلکو جذب د پلان سره سم په مخ ځي، خو څېړونکو موندلی چې اوکراینیان د یاد قانون په اړه زړه نازړه دي. په دې اړه مو د لیزا باکالیتست د رپورټ پښتو ژباړې ته ستاسو پام راګرځوه.
دا د اوکراین په کوڅو کې اوس یو عامه صحنه ده چې یو منصبدار د عسکري عمر ته د رسیدلو خلکو ته ورشي او له هغوی څخه د عسکري د ثبت اسناد وغواړي. په اوکراین کې د خلکو د جلب او جذب نوی قانون د مې د میاشتې په 13 نیټه نافذ شو. د دغه قانون له مخې د مکلفیت عمر ته د رسیدلو خلکو څخه غوښتل شوي چې خپل سوابق د عسکري د جلب او جذب په مرکزونو او یا هم د ټلیفون د یوه اپ له لارې تازه کړي.
هغه تر ټولو مهم کار چې موږ یې د دفاع وزارت سره په ګډه کوو دا دی چې موږ د عسکري په شرایطو د برابرو خلکو شمیر معلومو.
سره له دې چې چارواکي شمیرنه نه په ډاګه کوي، حکومت وایي چې د خلکو د جلب او جذب پروسه د پلان سره سم پر مخ روانه ده.
دا د دې قانون مثبت اړخ دی. په ټوله کې په اوکراین کې عسکري ته دراجلب شو او خلکو شمیر زیات شوه دي. زمونږ په لیوا کې هم د غشمیر زیات شوه دي.
خو سره له دې سرویګان خي چې خلک د اوکراین د جلب او جذب د قانون په اړه ډول ډول نظرونه لري.
خلک یو منفي ذهنیت لري. وګورې دا داسې نه ده لکه یو چاته چې وړیا اپارتمان ورکول کیږي. دا یو ننګونه ده، یو خطر دی او فطرتاً انسان غواړي چې د دې مخه ونیسي.
چینی اوسوب د ولسی جرګې د ژورنالیزم د لابراتوار او د نړیوالو څېړونکو سره په ګډه اوکراین ته د عسکري د جلب او جذب د هڅو په اړه یو څېړنه وکړه. اوکراینیان هیڅ کوي چې په دې اړه معلومات کم دي چې کدوی عسکري ته جذب شي د دوی برخلیک به څه وي.
خلک د عسکري خدماتو لپاره په زیاته روزنه کې علاقه مندي. که دوی مړه شي څه به کیږي؟ د دوی کورنۍ ته به څه تضمین نه ورکول کیږي؟
پوزیشنون کای او په خوانای پوزی افسر یاوهین ډی کیو ای چې د خلکو د جلب او جذب د معلوماتو په اړه هیڅ کمپاین نشته دی. د ایوای دا کار د دښمن سره مرسته کوي.
د دې په پرتله د خلکو د جلب او جذب مخالف معلوماتي کمپاین ډیر په تیزی سره روان دی. روسیه په دې کار کړي او اوس هم پر کار کوي.
یاوهین ډی کی د نویو جذب شوی عسکرو د دورې د موده په اړه د لارښوونو کمښت ته اشاره کوي. د ایوای چې دغه کار عسکري کول ته د خلکو پر علاقه ناوړه غیزه کوي.
دا اړینه ده چې د عسکري د دورې تر ټولو اعظمي وخت وساتل شي تر څو یو شخص پر روښانه ډول پوه شي چې که هر څومره جګړه وګدیږي له خپلې دورې وروسته به دوی په نورو خلکو تعویزیږي.
سروې ښیي چې د جون په میاشت کې د کیف ښار د رازو مکوف په مرکز کې 40% د سروې ځواب ویونکي د جلب او جذب لپاره د نوملیکنې په چاره کې له ځان ساتلو شرم نه کوي. په ورته وخت کې د اوکراین د دفاع وزارت د معلوماتو لمخې لمحالویش وړاندې له 4.5 میلیونو څخه زیاتو خلکو د مکلفیت د دورې خپل سوابق تازه کړي دي. په 13 دسمبر په میاشت کې د اوکراین ولسمشر ویلي وو چې پوځي منصبدارانو ورڅخه د 1500 اشخاصو د مکلفیت د دورې لپاره د جلب او جذب غوښتنه کړې وه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ایزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند اغیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د امریکا د ولسمشر مرستیاله کامیرا هاریس وايي هغه باور لري چې امریکا باید د جګړې د مدیریت لپاره د متحدینو په جوړولو سره کار وکړي. په خوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ وايي ځواکمنتیا او دا چې د کارونه نه پیشبینی کیږي د مخه د جګړو د پیل کېدو مخه به ونیسي. د امریکا جغه خبريالي پاتسي وداکو سوارا د کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورت را چمتو کړی.
د 2025 په جنوري کې به کاملا هریس یا ډونالد ترامپ د امریکا راتلونکو ولسمشر وي چې د امریکا د جیو ستراتیژیکو ګټو په ټاکلو کې کلیدي غوړلري او د نړۍ د تر ټولو ځواکمن باس رهبری وکړي.
زه جنگونه نه لرم، مال داعش پرته بل جګړه نه درلو دا او ما ورته ماتي ورکړه، بلکې دا هغه جګړه و چې پیل شوی و. موږ هیڅ جنگ نه درلود، زه کولای شم په ټلیفون جنگونه ودرو.
ترامپ هیڅ کله دا نه سرګند کړی چې هغه به څنګه جنگونه پای ته ورسوي. کله چې جو بایدن ولسمشر وو، روسیې په یوکرين یرغل وکړ او د حماس او حزب الله وسوالو ډلو په اسرائیلو بریدونه وکړل، چې د اسرائیلي ځواکونو له خوا د غچ اخیستنې یو خونړی پوځي عملیات پیل کړل. د ترامپ د ولسمشرۍ په دوره کې هیڅ لو جنگونه نه دی پیل شوی او متحده ایالات په نو وسلوالو شخړو کې ښکیل نه کو. د ترامپ لویان دا د قوت لاري سوله بولی. دیموکراتان استدلال کوي چې دا یو تصادف دی او دا چې د ترامپ په دوري کې د متحده ایالاتو سرتیری لا هم په افغانستان، سوریه، عراق او یمن کې په جګړه بوختو. دا هم ویل کیږي چې د ترامپ کارونه د اټکل وړ نه دي او تاریخ لیکون کې دا یو لیونی نظریه بولی.
دا نظریه چې په بهرنۍ پالیسۍ کې د لیونتوب څرګندول او یا ورته لیوالتیا خودل د ځواکمنتیا یو طریقه و او دا مهمه و. او ممکنه ده چې په دین نه پوهیدل چې هغه به څه وکړي، کېدای شي یو غوړه کار وي.
منتقدین وایي چې په دین نه پوهیدل چې ترامپ به څه وکړي او د هغه شخصي ګټي په داسې وینړی کې چې په اټومي وسلو سمباله ده خطرناک ده. د وړاندویلو نشټواله ممکن د شخړې مدیریت هم پیچلې کړي.
د شخړو د کمولو او ډیپلوماسۍ ډیره برخه په فکر او هنر پورې اړه لري او دا باید د وړاندویني وړي. نو که تاسو پوه شئ چې تاسو د دښمن راتلونکي ګام بچی، تاسو کولای شئ چې سم اقدام وکړئ.
هریس بیا پر ډیپلوماسۍ کې د ولسمشر جو بایدن په سیر عمل کوي. هغه د متحده ایالاتو د نړیوال مشرتابه ساتلو لپاره د ملګرتیا او په جوړولو باور لري.
د ولسمشر د مرستیال په توګه ما امنیت ته د پیښو غوښونو سره مقابله کړې ده.
له بهرنیو مشرانو سره مې خبرې اترې کړې دي. خپل اتحادونه مو پیاوړی کړي او په بهر کې مې له زړورو سرتیرو سره کار کړی دی. د وسلوالو قواو د اعلی قمندان په توګه زه به ډاډ ترلاسه کوم چې امریکا تل په نړۍ کې تر ټولو پیاوړی جنگي ځواک لري. خو هریس به هم د ترامپ سرخی په دې اړه فکر وکړي چې کوم شخړې د امریکا پوځي ځواب ته اړتیا لري. متحده ایالات نور د نړۍ واحد زبر ځواک نه ګڼل کیږي.
دواړه ترامپ او هریس له دې حقیقت نه نه خبره ندي چې واک په نړیوال سیستم کې لسره ویشل کیږي. دا چې نور هیوادونه هم غاک لري، روسیا او چین د نړیوال نظم په اړه خپل نظرونه لري.
خای هریس د یوکرين د ملاتړ لپاره د بایدن تګلارې ته دوام ورکړي. هریس په غزه کې د بشر دوستانه قوانینو په ساتلو ټینګار کړی دی.
ډونالډ ترامپ لومړي وزیر نتنیاهو ته وایي چې په منځني ختیځ کې هغه څه وکړي چې ورته اړتیا لري. خو کاملا هریس بیا وایي چې تاسو د خپل ځان د دفاع حق لري، خو تاسو اړتیا لري چې د فلسطینیانو بشري بحران په پام کې ونیسئ. آیا د دوی دواړو نظر د مختلفو پایلو لامل کېدی شي؟ آیا په پای کې متحده ایالاتو ته څوک غوږ نیسي؟
په داسې حال کې چې امریکایان د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، له دې پرته چې څوک ټاکنې وګټي، دا یو ستونزمنه پوښتنه ده چې ځواب ورته وموندل شي. دا و د پاتسي و د کوسوارا د رپورټ پښتو ژباړه نظرانې تفسي امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د دیو موضوع ایوازی یو اړخ بیانیګینو باور بایلو. د نورین پر مهال دیو خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
او د هرات ولایت د کرهنې ریاست مسؤلین وایي چې د زعفرانو د بیې لوړوالي له امله ډېر کروندګرو د زعفرانو کرکیلې ته مخه کړې ده. د دغه ایالت د وړاندوینې له مخې سږ کال په هرات ولایت کې د زعفرانو کرکیلې کچه څه باندې 8000 هکتار ځمکه وي او همدارنګه د زعفرانو د تولید کچه به هم څه باندې 150 کې زیاتوالی ومومي. صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورټ شلېږي.
په هرات ولایت کې د زعفرانو د کښت فصل پیل شوی دی. دا کروندګر په خپل ځمکو کې د زعفرانو د پیازو په کرلو بوخت دی. د دې کروندګرو له ډلې امام الدین چې په خوده کوکنارو کرکیلې کولوایي له کله راهیسې چې پوشوی زعفران د کوکنارو څخه ګټور کښت دی د زعفرانو کرکیلې ته مخه کړې ده.
سابق کشت کوم نار میکردیم، کسی نمیفهمید کشت کوم نار کش میکردیم، عموت مردم ادامه میدادند. خب وقتی که نگاه کردیم این کشت بیتر از کشت کوم نار، این کشت علاره، کشت بیتره، پشیمون شدیم از اون کشت کردن. خب ما پشیمون شدیم، پس رجوع آوردیم به می کشت علار رجوع آوردیم.
امام الدین سکال شاوخوا شل جریب از مکی که زعفران کرلیدی او هیلمنده چه خواهید بطره ترلاسه کری.
سال خوب بشه گل بده، باید مگر همین 20 چریم باید بالای 30 کیلو گل بده. 30 کیلو گل خوش کرده ما پاک کرده از زمین بدر کنیم که بودیدن تقریبا 32 لک 33 لک مگر یا سل بده برای ما.
در کرهن ریاست پا خبره ده زعفرانو ده بای الوروالی لعمل سکال دیرو کروندگرو ده زعفرانو کخت دمخه کرده.
نسبت به سال گذشته تقریبا 30-40% هم شاید افزایش داشته باشیم. دلیل این که امسال زارعین عزیز ما به کشت به اصطلاح زعفران رو آوردن و بیشتر کشت کردن چون مارکت خوبی داره و قیمت ها بسیار بلنده.
د دې کروندګرو په خبره زعفران د عاید له پلوه د کوکنارو تر ټولو ښه بدیل دی. دوی د کوکنارو کروندګرو څخه غواړي چې د زعفرانو کښت ته مخه کړي.
تمام جوانم رو در بدر شد، تمام خونم رو انگار آتش گرید. تا به کی بسته دیگه، از چی سخته شد، چی سودی داره، چی لذتی داره، بسته دیگه.
دو کشت کوکنار که هرون به تمام اینا ببینیم، تمام همه جوانم هم و قشته های مرد شده و زن بچه هم و در بدر گر به گر بیام اینجا گوه همی کشت زحمت بکشن، زعفران بکنم دیگه.
د افغانستان په لویدیز کې هرات ولایت د هیواد په کچه د زعفرانو تر ټولو لوی تولید کوونکی دی. چه چبان ده 90% زعفران لدی ولایت څخه ترلاسه کیږي. اوس مهال یو کیلوګرام زعفران د هرات ولایت بازارونو کې په چبان ده 160,000 افغانۍ پلورل کیږي. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، له ښوونځیو محرومې افغان نجونې په کورونو کې په نقاشۍ بوختې دي. زهرا نوری چې له 12 ټولګي څخه فارغه شوې ده، د طالبانو لخوا د ښوونځیو تر بندېدو وروسته اوس په کور کې د نقاشۍ د هنر په زده کولو بوخته ده. که څه هم زهرا له طالبانو د زده کړو دروازې پرانستل غواړي، هم مهاله پر افغان جنو ژغ کوي چې حوصله باید له لاسه ورنه کړي. نورحال د شمس آرین پرپورت کوي.
زهرا نوري څلور کال وړاندې له 12 ټولګي فارغه او پونتون ته د تک په هیله د کانکور ازموینې ته په تیاری بوخته و چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو پر مخ د زده کړو دروازې وتړلې. اغلې نوري چې اوس په کور کې په نقاشي بوخته ده، وایي چې له ماشومتوب یې له دې هنر سره مینه لرل.
دونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.